سلامونه او ستوري مسي وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 3 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم محمد هر کله کوو هله ده ټوپ ټوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او شام په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه نیمه کې د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او په پیل کې به اسرار عالم محمد خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشرون بیا د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پختونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکونکو پاکستاني مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. د خبر پختونخوا د بلیتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی. او افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په خار کې یې تیر شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وچلی دي. او زه خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد له لارې له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. په دې موخه اسمبلی ته خپل وینا کې نوموړي ویل سکندر زیاده کړه چې پاکستان حکومت له بهر پراتلونکو پاکستانی مزدورانو د دوو کسانو پر سر اتنه تر د 900 پورې نو ټیکس لګولې. کوم چې د خبره ډیر زیات یادې لا هم وفاقي حکومت پر ډیر څنډې ویلي. د خبر پختونخوا د بلیاتي حکومت غړي وایي د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوي. په خبر پختونخوا کې د روان کال په 1 جولای په ترسره شو بلیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوو ځنو ناظمانو مرستیال ناظمانو کونسلرانو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه دوی ته خپل کار او محکمې نه دي معلومې. پر دې اړه د واکمن ګوند طارق انصاف غړي او د چارسدې ضلع ناظم فهد خان مشالې ته ویل بلخو د خبر پختونخوا د خزانه وزیر هم تیر ورځ مشال ډوتبل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ لکبله بلدیتي حکومت ته په فندونو ورکولو کې ځن راغلي. خو د په خبره دغه مسله به ډیر زر حل شي. له مشال ډو خبرونه اوري. افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په خار کې یې تیر شپه د عملیاتو پر مهال دیرش مشکوکه طالبان وجلي ول سینې ولیدي. د کندوز خار د ګل پورزه طالبانو ونیو او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیا کومندان تیر ورځ مشال لوتبل چې د دوشنبه ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وجل شو مشکوکه طالبانو شمیر 300 ته رسیدلې دي. لا هم طالبانو د حکومتي اداو پخلندې کړي. د افغانستان د بدخشان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی ل خپل څلويختو ملګرو سره په هوای برید کې وجل شوی دی. د کورن څارو وزارت ویان وای دغه کسان د جمعې په مخام د بدخشان د بهارک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وجل شوی دی. د کورن څارو وزارت ویان د صدیق صدیقی تیر ورځ مشال لوتویل د طالبانو نومول شوی والی کاری فصیح الدین نومیده چې په بدخشان کې یې په زیاتو جرمونو کې لاس درلود. وسلوالو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4500 بې ځایه شو کورنیو ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه شوې ده. د دغه ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ریاست په پرونی غونډه کې چې مشري د اجرائیه رئیس مرستیال محمد محقق کوله د بدخشان او تخار ولایتونو د اسراری حالاتو کمیټې دفترونه موظف شول چې د کندوز ولایت بې ځایه شو تا نغدی او غذایی مرستې په دقیق ډول ورسوي. په کندوز ښار کې له تیرې دوشنبه راهیسې شخړې او ناامني ده چې له کبله یې په سلګونو کورنیو نورو ولایتونو ته کړه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلورکني بحران په باب د روس وروستي نظریات رد خړوي ویل، لکه څنګه چې کرملین فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه ترهګر دی. خو د په خبره داسې نه ده. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د شام په مسله کې د روس چلند د تباهۍ پر لور تګ دی. نوموړي زیاته کړه چې د روس لخوا په بریدونو کې د داعش او القاعده وسلوالو پر ځای د منځلارې اپوزیشن وسلوال په نښه کیږي. نوموړی وایي دغه ډول هوایي بریدونه چې د منځلارو اپوزیشن پر ضد کیږي او روسیه پکې شامله ده، برعکس نتیجې به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار جو لري کړي. د برتانیا استخباراتي ادارې وایي په شام کې تر اوسه د روس لخوا یوازې 15% هوایي حملې د داعش او نورې ټولې د منځلارې اپوزیشن پر ضد شوي چې پکې ولسي وګړي هم وژل شوي دي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل شوي روانه میاشت په یوکراین کې وشي ښایي د یوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2016 کال پورې وزنډیږي. یاغیان په پام کې لري تر خپل ولکې لاندې سیمه کې جلا انتخابات وکړي چې د غرب حکومتونه وایي دا به د فروری میاشتې د سولې موافقې شرایط چې په منځ کې لاسلیک شوي تر پښو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پیرس کې د یوکراین له ولسمشر، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټن او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره تر کتنې وروسته وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل په روانه کړی کې د جنو نورو ریپورټونو تر څنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قرارداد لارې له بهرنیو هیوادونو څخه راستنېدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایئرپورټ ټکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. د قرارداد وړاندې کوونکي څه دلیل ورکوي؟ د پاکستان سینټ مواصلاتو کمیټي مشر سینیټر داود اڅکزی وایي مرکزی حکومت لا هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري په لړ کې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه تیرېدونکي لار باندې کار نه دی پیل کړی
او غیر نصوصه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دی. پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی دا دی ورته فند هم دا د راهداري په مټ کې نه دی.
او د دا چی په تیر سوی لوی اختر کې د افغانستان په جلال آباد کې د پښتو تفریحي کې سټونو او سیلانو بازار څنګه وو؟ یو دکاندار
څنګه اختر کې شوګانې او ډرامې سندرې نوې راغلې بازار خو گزارې وکړه خو د مخ اختر غوندې بازارونه نه وو.
دا به د وخت سوریا د بی کلتوري پروګرام کې واوري. اوسم د خبرونه د فایل ریپورت د خیبر پښتونخوا اسمبلی د بهر هیوادونو څخه راستنېدونکو مسافرو باندې د لګول سوي ایئرپورټ ټکس د ختمولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په منظور سوي یو قرارداد کې سوي ده چې د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر چرپا وړاندې کړ. د صوبایي اسمبلی په پرونی غونډه کې له سیله ډیره نوي ټاکل سوي غړي صاحبزاده ثنا الله هم څوګند پورته کړ. دغه غونډې له د مشال ریډیو خبریال غلام غوسم ورغلی او دا ریپورت یې را لښلې دي.
دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو اسمبلی ته وړاندې کړو او د دغه نوي ټیکس په لړ کې سکندر خان شیرپاو وویل تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د دیر په پی کې درې نویمه حلقه د جماعت اسلامی په مقابله کې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی. د اسمبلی غړي صاحبزاده ثنا الله د خپلې څوکۍ سوګن هم پورته کړو او په بر دیر کې په دغه حلقه ډیره موده پس جماعت اسلامی ته د ماتې ورکولو په لړ کې صاحبزاده ثنا الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل
چکم زما د دې او د شوبې په منځ کې حایرو
صاحبزاده ثناء الله د عوامي نېشنل ګوند مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام او د دیر د تحریک انصاف د کارکونانو څخه هم مننه وکړه کوم چې د خپل ګوند د مشرانو د پیسلې مخالف په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي په ځای د هغه ملاتړ کړی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان رزمک کیډر کالج شپږ کال وروسته بیرته پرانستل کیږي. چارواکي وایي په دې لړ کې د زده کوونکو یوه قافله رزمک ته رسیدلې ده. دا کالج په 2009 کال کې د نامنویو له وجې بند کړل شوی و او لومړی پېښور ته او وروسته بیا نوښار ته منتقل کړل شو. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات لا هم جاري ساتلي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
چارواکی وای سلور ویش گاډو باندې مشتمل قافله د کیډر کالج رزمک زکون کی د سخت امنیتی تدابیر لاندې رزمک ته ورسول شول او هلته امنیتی ځواکونو او ځایی خلکو ورته هرکلی وویلو او نندارې ته ولاړول. په دې موقع امنیتی ځواکونو د کیډر کالج زکونکو په حفاظت سره رزمک ته رسیدو لپاره سخت امنیتی ګامونه اخستی ول. پولیټیکل انتظامی چارواکی وای انتظامیه غواړي چې سیمه کې زر تر زره امن او خوشحالي راشي. چې رزمک کیډر کالج د غلطا بیرته خلاصې دل هیوا د امن نشانی ده. دوی وویل فوز هم په دې کې مهم رول لوبولې او هڅه کړې چې د غلطه ټولې تعلیمي ادارې فعال کړي. د رزمک اوسیدونکو عاشق نور تیره شپه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل دوی ډیر خوشاله دي او د زده کوونکو قافلې لیدو لپاره خلک په ننداره ولاړ دي.
کالج باندې خلک ډیر خوښ دی، ډیر ورته پتہ به دی جشن دی او ډیر نیمګنه دی. انتظار و دا ورځ دی، انتظار و د کالج روانه کالج سره روانه راځي. ډیر می څنګه وخت نه بیا ورځ دی چې موږ شپه مون ورته لاغه ورځ دی. ان شاء الله روانه دي. دا د امن نشانی دي چې دا د دروازه دی او چې بیا په وطن ابو دی رسی تعلیم وي. خلک په چر دی وطن سره لندوري کو په جشن دی او ډیر ورو سوالي دي. ډیر خلک ته خوښ دی.
ملک جلیل خان وای رزمک کیډر کالج د دوی ترقی او امن نشانی ده او دوی دا غوښتنه هم کړي چې یاد کالج کې مقامی زده کوونکو لپاره سیټونه زیات کړل شي چې د سیمې زیات زده کوونکي د غلطه زده کړې وکړي.
چینن زمړه د خوش خبره خبره زو چې بلهم د ډېر قرباني سړي کړي په ګور دا واځي لري او لوی حالات جشن په خاص بنا شوی وایي راته ماکس شمالي وزیرستان شي دا غنا میر ډېر مخشنه ولایستا او مې ده هاو چې دا سره د ویزا لا کاج چې مده ډوډ را په مخ روړا شي او راکې ان شاء الله هر چاته مې راوي یار په دامه د میر د حکومت لري کوښ هداي مې مشه جان سره ولای یو گورنر صاحب ولای یو بیا دا مې سره دا واځي هاو کړل چې تاسو مې سکټا جوړ تاوی او تاسو خصوصا په چار د بالکل چې پارزندای پیرا کوې دا کاج دا حق دې جوړی شي په دا لا کاش چلا کوشش دا ونه هر ها خیر هو وسو امن دای بخشه او امر کایم دای بخشه یا دا څنګه میز د درخواست د گورنر صاحب نه هغه وادي نش ایراغ ور یاد جن سر چې کیمر غلایم دغه نه
یاد دی وی چروان کال مې میاش کې د خیبر پختونخوا گورنر کیډر کالج رزمک د نوخر نه شمالي وزیرستان رزمک ته بیرته منتقل اولو احکامات جاری کړی ول او کال 2009 هم کې کیډر کالج رزمک د خراب حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پیښور او بیا نوخر ته په ارزي توګه منتقل شوی وو. کیډر کالج رزمک کال 1978 کې د شمالي وزیرستان رزمک په سیمه جوړ شوی چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
خبر پښتونخوا کې د بلدیتی ټاکنو څلور میاشتې تیرېدو وروسته هم منتخبه سوي ضلع او د تحصیل نمایندګان وایي چې له تر دې دمه دوی ته خپلواک او اختیار معلوم نه دی. د دوی په خبره صوبایي حکومت دوی ته هیڅ ډول پیسې نه ورکوي، خو حکومت بیا وایي دغه مقامي حکومتونه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. په دې لړ کې د پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
خیبر پختونخوا کې په 13 جولای شوی بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکل شوی د صوبې بیلابیل ضلع ناظمان، نائب ناظمان او کونسلران وایي چې د څلورو میاشتو تیرېدو وروسته هم تر اوسه پورې د دوی لپاره رولز اف بزنس نه دی ورکړل شوی او دوی د خپل واک اختیار او محکمونه هم نه دی خبر او نه ورته د کارون لپاره پنګې ورکړل شوی دی. دلال کې د چرسدې ضلع ناظم چې هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دی فات خان مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه نه دوی ته پنګې ملو شوی دی او نه دوی ته رولز اف بزنس یعنی د خپل اختیاراتو او محکمو تفصیل، نو ځکه دوی لا تر اوسه پورې څه قسمه کار نه دی شروع کړی. ولی هم پدې لړ کې چې کله د جماعت اسلامي لخوا د خزانه د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر مظفر سعید په وینا هر څه تیار کړی شوی دی او ډېر زر به د ضلعي حکومتونه خپل کار پیل کړي.
کوم هدا پورې چې د ډیلی خبره ده نو اوسه خبرې څه مشکلات څه بد انتظامي د الیکشن په دوران کې راوچتې شوې ساري په وجه باندې ری الیکشن او مختلف وجوهات راشي لګ ډېر د صوبه یو حکومت انټینشن تاسې صحیح نشته چې ګنې ډیلی دی وشي.
د پامول دا چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 13 جولای دغه بلدیاتي انتخابات شي وو او خوشا یو میاشت وړاندې دغه ټولو منتخب شوی نمایندګانو د خپل خپل سوکو سوګندونه هم پورته کړی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خو د پېښور د مقامی حکومتونو د نمایندګانو ګیلې شکوي او د حکومت ډاډ ګرنه، خو بل خوا ته ځو په کورمه کې هم دغه انتخابي ستونزه ده. په کورم ایجنسی کې د قومي اسمبلی د 13 حلقې ولس نږدې د 2.5 کال راځي په قومي اسمبلی کې خپل نماینده نه لري. د کال 2013 کال په ټول ټاکنو کې د ناسم امنیت له وجې حکومت په یاد حلقه ټاکنې ځنډولې وي، خو د دغه سیمې سیاسي غړي وایي چې په کورم ایجنسی کې تر ټولو قبایلي سیمو ښه امنیت او باید دلته ټاکنې وسی. په دې اړه د ځلاند یوسوسي رپورټ اورو.
د کورمی جنسی د قامی اسمبلی ته درشمه حلقې څخه په خوانی غړی منیر اورگزی وایي چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې حکومت په یاد حلقه باندې ټاکنه د ناسم امنیت لوجې ځنډولې و. نو موړی دا هم وایي چې په 2014 کال کې هم د کورمی ایجنسی د امنیت وضع دومره ناسمه نه و چې ټاکنې پکې نشوي تر سره کېدی او اوس خو یاد حلقه کې مثالی امن قائم دی، خو له دې باوجود هم حکومت په دغه سیمه کې ټاکنه نه کوي.
پاکستان کی چرچا نشتا کرنے کے اس مثالی امن جمہوری حق کا انسانی حق کا فنڈامنٹل رائٹس یا ٹور خیر پرزی کی شدید الیکشن کمیشن اب خپل رول نه اده کوي چې دا مجبور کی چې به یې تاسو چوک ذمہ داری هم راخلي، یعنی اوس به چې باندې دا نه ده چې کومې ادارې واجب نه الیکشن نه کی.
له خیبری جنسی د قامی سملی غړی شاجی ګل افریدی وای چې د قبایلی سیمو اولس هسې هم نا امنه زپل دي او د دې برسیرا د کورمی ایجنسی خلک له عوامي نماینده او له بنیادی حقا محرومه پاتې کول ظلم دي.
زمو خلکو ته چې څومره تکلیفات او څومره ضرورتونه دي زوین چې په دنیا کې هم بل چاته نه وي او هغه د یو نمائندګي نه محرومه ساتل یو ډېر غټ ظلم او زیاتای دي. زوین چې څومره زرم دي چې هغه ته الیکشن وشي او هغه لکه نمائنده راشي نو چې کوم هغه خلک دسه ستونزو سره مخامخ دي پکته چې ټولې مسلې خو نه حل کېږي، خو کم از کم هغه سور څه بوته ملو شي خپل مسلو حل کېدو لپاره.
منیر اورگزی وایي چې په کورم ایجنسی کې د ټاکنو کولو په اړه ډیرو حکومتي ادارو ته درخواستونه کړي دي خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي.
دوا کول مسلسل الیکشن کمیشن ته ار دی مشتي بدلونی ما حکومت مو زه خصونه وکړي او حکومت ار دی لري مشتي بدلی میټینګ مو کی بیا اسلام کی سره وسلو ټیکنی دی نه الان کې هیڅ خبره نشته ټول فاټه کې کوم ځای کې کوم باندې سره الیکشن شي هغه مقابلې کې مو را خدا سره کې سو بس کاسي بس دا خبره دي سو یال نشو کوی شي.
خو بیا د قامی اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي چې په دې اړه وړاندې هم غږ پورته کړی دی او د قبایلی اولس د حق لپاره به د قامی اسمبلی پتل بیا هم غږ پورته کوي.
موږ به حکم حکومت ته په فلور باندې دا خبره کوو. نور خو په هر فورم باندې مونږ دا خبره کړې ده چې مونږ د فاتح دوله سیټونه دي. یو سیټ ته مونږ د پاره ډېره لویه خبره ده که پرایم منسټر سره وي ملاقات وي، که د پرایم منسټر په فورم باندې وي، که په فلور باندې وي، که په هر فورم باندې مونږ دا خبره کوو. او چې څومره زر کېدای شي نو مونږ به په خپلو کوششونو باندې هلته الیکشن وکړی شي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 224 تر مخه د قامی او یا هم د صوبایي اسمبلی سیټ لشپېتور وځو زیات خالی پاتې کېدل غیر آئینی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د جمهوریت خلک شکایت کوي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې او مچردانی ورکړل شي، د ماشو ضد سپری دي هم ورکړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلک ترې متاثر شوې دي. په دې حقله د جمرود سیمې او مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وای:
ما په خپل دوازه له ملیریا تیر کړه، اوس یو هفته محکمې تیر شوه،
او د جمرود سیمی او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلته په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کومه مریلیا چې دا کنه دغه نه بس هغه بیماری جوړه شوه همیشه لپاره، هر وخت یې هر موسم کې چلی وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوای:
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لا تلاړ شي، کا کلینیک لا تلاړ شي، کا اسپیټال لا تلاړ شي، نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغي د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوې. نو دوی وویل:
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېر زیاته ده، چې بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجه خدیم کوم ماشه انافیلین ماسکیټو چې ودی او هغه ځان بچول دي، او د دې لپاره موږ کوم ته نیټونه ورکړي دي مچردانې چې ودی، او د دې علاوه موږ کلا کلا موږ سپریم کوو، او د سره د دې علاوه یو ماشين دی هغه د فوق هغه چې یي ماشين هغه په وجه باندې موږ هغه یو
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې باید دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
کراچی شهر کې د اکتوبر په میاشت کې هم د جون او جولای په رنګ ګرمي ده، او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ لوړه درجه د رواني میاشتې دوران هم د 40 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتېدای شي. په کراچی او سند په نورو شهرونو کې سږ کال د ګرمۍ له لاسه په لسګونه کسان مړه شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباد د محمد عمران په ریپورت کې اورو.
د اکتوبر د میاشتې شروع کېدو سره سم یو وار بیا په کراچۍ ښار کې ګرمي زیاته شوې، او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ښار د ګرمۍ لوړه درجه به د میاشتې د نیمایي پورې سلویخت یا د سلویختونه زیاتوي. د موسمونو د بدلون په اړه معلومات جمع کولو څانګې یا کلایمیټ ډیټا پروسیسنګ سنټر د کراچۍ څانګې مشر نعیم شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشتې نه وروستو د ګرمۍ یو لړۍ په اکتوبر کې هم راځي، د کم دوران چې د ګرمۍ لوړه درجه د سلویخت ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتې دي شي.
دا چې دی نو دا هو ګرمۍ به تقریبا په اکتوبر 20 اکتوبر پورې د شانتۍ وقفې وقفې سره ټمپریچر بروخته زی، او دا ټمپریچر تقریبا 40 پورې تللی شي.
بل خو د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په خار یو واري بیا د ګرمۍ لړۍ خوره شوي، او د موسم د اثر نه بچ کېدو لپاره یو شمیر احتیاطي ګامونه پورته کوي. ولې د غریبو مزدور کار خلکو لپاره د خپلو کورونو وتل مجبوری ده. د کراچۍ ښار یو اوسیدونکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې ګرمۍ له کبله دوی د خپلو کورونو نه بهر نشي راوتې.
نن هم ډېره سخت ګرمۍ ده، موږ د خپل کور نه شو راوتلې، خو بیا هم مجبوری ده چونکی چې کار ونه کو کار روزګار ته لاړ نه شو نو بیا هم نه کیږي د کور
یو بل تن دولت خان مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل
یو سورج خور د اختر نه مخکې ګرمي و خو بیا په منځ کې د موسم له خړو وسمن لګه ګرمي زیاته ده.
د یادونه وړ ده چې د تیزی ګرمۍ له کبله په کراچۍ کې د روان کال دوران د 1400 نه زیات کسان مړه شوي او تر 1 لک پورې وګړي متاثر شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمیو بلی مرکی تزو د پاکستان سینټ د موصلاتو قائمه کمیټي مشروعي حکومت د پاکستان چې اقتصادي راهداري پر لړ کې خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیرېدونکې لارې لپاره پیسې نه دی بیل کړي. د مشالې روسه د مرکی پر محل سینټر داوود تڅکزی ول حکومت په غیر محسوسه طریقه د پنجاب پر لارې کار شروع کړی دی. له نوموړي ځخم په سر کې وپوښتل چې د چهارشنبه پر ورځ د کمیټي د کومه غونډه شوې د هغې په اصل کې ایجنډا څه و؟
د کمیټي خدا وو چې جوړ سره د تلرم میټینګ دي چې موږ یې کوو. په دې میټینګ کې موږ د مواصلات د ګرد کال رپورټ غوښتي وو او خاص کر په هغه کې مې د راداري د پاکستان د چینا د معنا د کم رود جوړیږي د دې د درو میاشتو پروګرس موږ یې غوښتي چې په دې کې تری څه کار کړی دی ضرورت پر په درو میاشتو کې. د درو میاشتو په پروګرس کې دې کم نو چې دوی خپله دروغ سپوري چې دا کوم څلور میټینګ مشکل وو په هغه کې به دوی موږ ته وار په وار دا ویلي چې په دې کې موږ ویسټرن روټ سره وزیر اعظم ویلي دي چې په ویسټرن روټ باندې به موږ اول کار شروع کوو.
یعنی د لچینه چې کومه لار راځي اقتصادي راهداري غه کومه مغربي لار تر خیبر پښتونخوا تیرې جو بلوچستان گوادر ته ځي پر هغه به اول کار دوی دا اول شروع کوو خو هغه شروع سوی نه دی.
پر هغه باندې به اول کار دی شروع کوي خو دا وزیر اعظم په د ګرد پاتیانو چې اجلاس راغوسی او په هغه کې دا اعلان کړی و او دا موږ په هر میټینګ کې موږ دا مخته وته یې شي چې پر دې روډ باندې کوم کار کوي. خو دوی به دا نه وایي چې موږ په دې روډ باندې کار نه کوو او بدې کار شو دی په دا ګرد روس باندې به کار کیږي. خو پرون دغه شی مخته رالی چې د دې روډ لپاره دوی ورپی هم په دې اوس دا درې میاشتې کوم کار دوی شروع کوي یا کوم کار کړی دی په دې چې دوی پر دغه روډ باندې ورته نه ایښې ده او نه یې خرڅه کړې.
نو دوی تاسو ته یعنی دا خبره چا تاسو ته وکړه په دې کمیټې ته چې موږ یې ورپی
کمیټې د کمیونیکیشن منیسټري سیکټریم دی او د دوی سره چارج ده چیرمن ان ای چی رو مرسره دی اشرف سارد نیمیزی دا دی دا مستداد دا بریفینگ را کی و پاقی که دی پخفل پا دا بندی ما دا ورطا تکرار کرده چی ما ورطا دا تیر میتونگو که چیتاول پا دی رور بندی مشکار کهو و پا دی بندی بمش اول ترگیب از مرد آقا مغربی روکی و پا دی چی کم دی پیشتی تیر پرکید. نو دا ورطا پرون پا میتین کم دا خبر دا چلی چی پا دی بندی بمش کار کهو مال دا کار به کله کوو کله به شروع کوو. خدا دې چې کوم کارونه تی شروع کړي دي پاره کې د دې رو د پاره یو ورته نه ده فرتا
ښه. نو د پنجاب پاړه څول ځکه اقتصادي لهر راهداري یو لار پنجاب هم دا غتم پیسې نه دي شول څه وکڅنګ؟
نه نه هغه به طریقې کار دغه خپل کړي دي چې دې په دغه روټ کې دې خالي نفاذ کې له مزه سره کوي او په غیر محسوسه طریقې ونه دي خپل او شاید د دې ځای کې ښکار کوي چې دوی په دا کوم روټ چې دوی دا وزي په پی اس بي پی کې د پاکستان په بجټ کې دوی دا پی سي او تی شي د پنجاب د پاره چې کوم روټ وي اوس فلال دوی سر او پای مکمل کوي او دلته په غیر محسوسه طریقه باندې کار کوي بعد چې ودا ګرد سره کنیکټ کی هغه روټ مو پری.
یعنی تاسو دا اندیشنه دا ده یا شکم دا دی چې حکومت د پنجاب لارې ته زیاته توجه کوي او په یو طریقه باندې هغه لار ته زیات اهمیت ورکوي؟
بالکل بالکل. د دې ویني اوس په کاغذو کې خو چې دی اوس دا شی ښکار کوي نه او غیر محسوسه طریقه باندې دغه کار شروع کړی دی پر هغه روډ باندې چې کم دی وعده کړی ده پر هغه روډ باندې دی ورته فند هم دا ده راداري مت کې نه دی شي نو او دا نن پرم په میټینګ کې توازی کې چې دا یو واحد میټینګ مني چې نن په مستقیم خبرې کوي دا به هر میاشت مشر دی میټینګ کوي او هر درې میاشت بعد به موږ د دې کار پروګرس هم ګورو چې دا کار چیرې روان دی او په کومه طریقه کې.
داو داود اڅکزای سېنټر داود اڅکزای چې د پاکستان د سېنټر د سېنټر د قائمه کمیټي د مواصلاتو مشر دی چې د پاکستان چاینا په کوریډور باندې خبري را سر کولې او هم لسمه بجې سوي د اسرار له مومند به خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو د یو قرارداد لاري له مرکزی حکومت غوښتي چې په بهرو هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی مزدورانو باندې د ایرپورټ ټیکس ختم کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد د کمی وطن ګوند یو مشر سکندر شیرپا وړاندې کړ. په دې موخه اسمبلی ته په خپله وینا کې سکندر وویل چې وفاقي حکومت له بهره پراتلونکو پاکستاني مزدورانو کې د دوه تنو پر سر د اتنه تر د 900 روپو پورې نوې ټیکس لګول پیل کړي دي، کوم چې د په خبره ډیره ناانصافي ده. وفاقي حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومت غړو پرون مشال ډو ته ویلي دي چې د څلورو میاشتو تیرېدو باوجود دوی ته واک نه دی سپارل شوی او نه هم فنډونه ورکړل شوی. بلخو د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر هم تیر ورځ مشال ډو ته ویل چې په انتخاباتو کې د ګډوډۍ لکبله بلدیاتي حکومت ته په فنډونو ورکولو کې ځنډ راغلی، پر د په خبره دغه مسله به ډیر زر حل شي. افغان چارواکي دا کوي چې د کندوز په ښار کې یې تیره شپه د عملیاتو پر مهال ډېر مشکوک طالبان وژلي او لس یې نیولې دي. د کندوز ښار د ګل په ورځ طالبانو ونیو او یوه ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه کمانډان تیر ورځ مشر ورته ویل چې د دوشنبې له ورځې را په دوی خوا په کندوز کې د وژل شوو مشکوک طالبانو شمېر 300 ته رسیدلی، خو طالبانو پر دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د افغانستان اجرایی ریاست پرون په اعلامیه کې ویلي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایتو 4500 بیځای شو کورنۍ ته د خوراکي موادو د لیګلو پریکړه شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د څلورکلنی بحران په باب د روس وروستي نظریات رد کړ. ویل لکه څنګه چې کرملن فکر کوي چې هر څوک د شام د ولسمشر مخالفت کوي هغه اتراګر دی، خو د په خبره داسې نه ده. او ایران د بحرین له یو ډیپلوماټ وغوښتل چې دوی له خاورې ووځي.
اسرار المومند چې خبرونه لنډیز د وړاندې کړل د پاکستان مطبوعاتو ته نن سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې پتر هغري او د دې د خاتمې لپاره د نړیوالې رولې په ضرورت باندې لیک کړي دي او وايي پاکستان ډېری مدیرا سي د تر هغري پر ضد جنگ پیل کړي او کوو کتل شینو په دې جنگ کې لټولو زیات نقصان پاکستان ته رسیدلې دي. په زرګونو خلکو لژوند لاس ورکړو او په اربونو ډالر زیان هم رسیدلې او مشیت یې دومره متاثر شوه چې اثرات یې تر ننه روان دي. ادارې وړاندې لیکي په د چین نړیوال رولولۍ د پاکستان د حالاتو ادراک وکړي، ځکه چې تر هغري اوس یو عالمی مسله ده او د دې د خاتمې لپاره باید چې په هر کچ کوششونه وکړل شي. او دا شند د خبره هم له نظر وستل نه د پکار چې د بهرني امداد او فاندنګ نه بغیر وسلوال خپل وجود تر ډیره وخته قائم نشي ساتلې. درې وای چې په دې بابله د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم دا خبره پډاګه کړي چې د تر هغري د مکمل خاتمې لپاره باید چې دوی ته فنڈنگ ودرول شي. دریا اخیری کوي پکار د چی عالمی قوتونه د لړکی د پاکستان مرستا وکړي. بل په لو جنگ ورس پڼخ پله ادریه کلی کې چی هسي خو انساني قاچاق د هر غریب او رستو پاتې ملک مسله ده. خود تیرې سم مدیر هسي پاکستان هم په دې مسله کې نخته دي او اکثر غریب او بیروزګار ځوانان د خپل مجبوری د لاسا او د خپل مستقبل په لټون کې د ایران، ترکی او یونان په لار د یورپ ترکیه افته ملکونو ته د تلو په تکل کې د جالي ټریول ایجنټانو په سورشی. ادریه مخکلی کې چې داخله کې یا خود سرحدي محافظونو د ګولوخ کار شي یا د سمندر بیرحمه چپو کې راګیر شي او کدا سي نوینو ایجنټان یې په لویو صحراګانو کې د خدای په اثر پرېګ دي، چرته چې دوی د لوګي تندې د لاسم لشي او داسې په زرګونو پاکستانیانو تر دې د ما ژوند د لاس ور کړی دي. ادریه اخري کې لیکي چې دا د چارواکو ذمہواری وي چې داسې ایجنټانو په ضد کاروایی وکړي. دغه لړکی اف ای د پنجاب په مختلفو سنترو او ټریول ایجنسو چاپی وهلی او ځین خلک یې نیولې دي. خو به چې دا چاپی او گرفتاری تر هغه د مجاری وساتل شي تر څو چې د ملک نه دا ناسور نه وي ختم شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان فرایډي ټایمز په پانی د پاکستان په تعلیمي نظام کې د سنځو په اړه یو مقاله لیکلې ده. مجله لیکي په هیبات کې د تعلیم په برخه کې د سنځو حل دا دی چې حکومت پر زیات خرڅ وکړي. بلخو د اکونومیست مجلې د کندوز شهر د طالبانو لاس د لویدلو او بیا د افغان ځواکونو لخوا بیرته د اخیستلو په اړه تبصره کړې ده. ملیحه میرزاده د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فرایډی ٹائمز ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې د شخصي سکولونو د زیاتو فیسونو خلاف د ولس تر احتجاج وروسته حکومت د دغو سکولونو د فیسونو په زیاتېدو بندیز لګولی دی. ویب پاڼه لیکي که څه هم په مالي مشکلاتو کې ګیرو د میندو پلرونو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده، خو دا د مسلې حل نه دی. ویب پاڼه لیکي دغه حکومتي اعلان د ملک په تعلیمي نظام کې د موجودو ستونزو د هواري او د هیواد ځوان کول ته معیاري تعلیم ورکولو په وړاندې یوازینی حل نه دی. ویب پاڼه د پاکستان په تعلیمي نظام کې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په یو تازه رپورټ کې د تعلیمي نظام له پلوه په 113 هیوادونو کې پاکستان په 106 نمبر دی. په دغه هیواد کې تعلیمي نظام کې یو لړ مسلې دي. په دې کې په یو جومات کې د حد نه زیاتو ماشومانو د موجودګۍ ترڅنګ د استادانو غیر موجودګي، د هغوی د سم تربیت کمی، غیر معیاري نصاب او د نظام د سمې څارنې لپاره د میکانیزم نشتوالی شامل دي. په پاکستان کې په تعلیم د خرچې په اړه پاڼه لیکي چې د امریکایي استخباراتي ادارې په خبره په 103 هیوادونو کې پاکستان په 103 نمبر دی او د خپلو گاونډو هیوادونو په نسبت شاته دی. ویب پاڼه لیکي پاکستان لپاره تعلیم یوازې په هغه صورت کې ګټور ثابتې دی شي چې حکومت په تعلیم خرچې ته تیار وي. بلخوا د اکونومیست مجله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ یو کال پوره کېدلو نه یو ورځ مخکې د کندوز ښار د وسلوالو لاس ته لوېدل که یوې خواته د یاغیتوب لپاره د کامیابۍ د پروپاګندې په معنا وه، نو بلخوا دا د اشرف غنی د سنځو سره مخامخ حکومت په وړاندې یوه بده پیښه وه. که څه هم درې ورځو پس افغان امنیتي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو په مرسته ښار واپس له طالبانو په خستو کې کامیاب شو، خو د پیښې په اړه به اوس یو شمېر پوښتنې مخې ته راځي چې د 300,000 آبادې ښار څرنګه وسلوالو ونیولو. مجله لیکي د اپریل د میاشت شاهیسې کندوز په نیم ډول محاصره شوی و. د ژمي د موسم د تګ نسو نه مخکې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور ته په خپلې ویشل شوې ډلې د کنټرول ښودلو ضرورت و. مجله لیکي داسې ښکاري چې حکومت د کندوز په سمه دفاع کولو کې پاتې راغلو چې د ډېرې مودې نه وسلوال اردکیت راټول شوی و. مجله دا د استخباراتو او پوست ترمنځ د همکارۍ ناکامي بولي. مجله زیاتوي په کندوز کې د طالبانو بریا به د امریکایي پوست سلاکارانو هغه خبره سمه ثابته کړي چې وایي باید په افغانستان کې د په زیات شمېر کې امریکایان موجود وي. که څه هم افغان ځواکونو ته تربیت ورکوونکي امریکایان وایي چې د مخکې په نسبت ډېر ښه شوي دي، خو د هغو په خبره افغان ځواکونه اوس هم لاجستیکي او د هوایي څارنې مرستو ته ضرورت لري.
دا مشال ریډیو ده.
او سم افغانستان څخه د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي کندوز ولایت ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او تېره شپه یې هم پوځي عملیات کړي دي. دغه وزارت وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې یوازې تېره شپه څه د باندې 10 وسلوال وژل شوي او 10 تنه نیول شوي دي. د کندوز امنی قومندان بیا ویلي چې په تېرو 4 ورځو کې د وژل شوو وسلوالو شمېر تر 300 اوښتې دی. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې د کندوز په روغتونونو کې د روغتیايي وسایلو، پرسنل او نورو اسانتیاو په نشتوالي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندز ولایت کې تاسپوي عملیات پیل شوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه شوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندز ښار کې په دولت ضد وسلوالو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات شروان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان په ورنه شپه ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس، او په ورنه شپه په عملیاتونو کې د کندز د ښار تصفیې لپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندز خلکو ته، د کندز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 10 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو کندز ښار تېره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبې په ورځ وویل چې کندز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ شوی، ګڼې کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې شوی، دوکانونه تړلي دي او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤل په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیايي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جن نیکولاس میتری ازادي رادیو ته ویل دوی د امنیو او جګړو لکبله زیات روختونونو ته اړین روختیایي وسایل صحی پرسونل او تجهیزات نسی انتقالولی. دروختیایي مرستو هغه اساسي بسته چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او په روختونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څرنګه چې اوس روختونونو ته لاسرسی نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روختونونو ته ولېږدوو. له کندز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندز امنیه قمندان ویلي چې په کندز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څخه باندې 300 مخالف وسلوال وژل شوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندز دروختیا رئیس ازادي رادیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته څه باندې 300 ټپیان او 500 وژل شوي کسان ورورل شوي دي. تر اوسه ملکیانو د دولت وسلوال مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې ارقام دقیق شوي نه دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوسم د رواني خبري غړي او رسته خبري ريپورت هغه د 2 اکتوبر نیټه چې د متشدد نړیوالې ورځ سره نوملسوي په جلال آباد کې د دغه فلسفي لارویانو د باچا خان په مزار د ویغونډې په تر سره کول سره اول مانځله. نور حال له جلال آباد د مشالډو خبريال پاسو منتابد راکبي.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه غونډه افغان ملي غورزنګ را بللې و چې په ننګرهار سربیره په کې لکابل، کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم د عدم تشدد په لزګونو لارویانو برخه اخیستې و. د افغان ملي غورزنګ مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې د باچا خان بابا نقل قول راغستې و چې ویلي و چې پښتانه باید د ټوپک پر ځای قلم ته مخه کړي او خپل وران وطن پرې آباد کړي.
اے پښتنو، ستاسو کور وران دی، پاڅه یو د خپل وران کور بیا ودان کړي. د پښتنو لپاره د ټوپک ضرورت نشته، بلکې د قلم ضرورت دی.
د باچا خان د فکر لاروی حمدلار باب په خپلو خبرو کې وویل چې ترغې چې موږ د زغم کلتور خپل کړي نه وي، د عدم تشدد فلسفه نو شو خپلولې.
بنیادی خبره دا ده چې ته موږ په اخلاص سره رښتیا غواړو چې د افغان لپاره او د پښتون زکه ذکر کوم، دا تعصب مثلا د پښتون تبا دی، د اسلام لپاره قرباني پښتون ورکړي، خپل منځي شخړې لري. په دغه خطه کې به د بلټ باندې تاسو وګورئ، پښتون دی چې د هر طرف ناراضي او جګړه ورته وستو تبای کو. نو هیله مې تاسو نه ده دا فکر په خاطر دغه د زغم کلتور ته وده ورکړي، یو بل زغمي.
ډاکټر فیض محمد زلند په خپلو خبرو کې وویل چې د پښتنو د حقونو لپاره باچا خان د انګریزانو په وړاندې هم د عدم تشدد مبارزه خپل کړې و.
باچا خان سم کم تبعیض په وړاندې مقابله کوله، د انګریز د استعمار او د خپلواک انسان ترمنځ تبعیض وجود. انګریزانو د خاورې اوسیدونکو ته د غلامانو په سترګه کتل او د پیغام دا و چې دا غلامان نه دي، دا د تاسې غوندې انسانان دي، حق لري چې دوی د تاسې غوندې یو پرمختللی ژوند ولري، د نړۍ سره راشه درشه ولري او وکولی شي د ژوند له ټولو هغو مزایاو څخه چې انګریز ترېنه برخورداره ده، پښتون هم ترېنه برخورداره شي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل تر هغې چې موږ د ځان غوښتنې له فکر څخه راوتلي نه یو، پرمختګ نشو کولی.
پاچا خان وای چې اختلاف په ځان غوښتنه کې راځي، او که چا ځان نه غوښته او خدمت کول، هیڅ وخت په خدمت کې اختلاف نشته. راځي هم دا اصل بل تګلاره وګرځو. اختلاف نظر شته دی، اما دا د دې سببونه ګرځي چې دومره شخړې را پیدا کوم او تاسو چې بالکل په حلولو نه پویګو.
په غونډه کې یو شمیر نور لیکوالو او د عدم تشدد د فلسفي لارویانو خبرې وکړي چې ګردو یې دا خبره تکراروله چې تر څو چې پښتنو ځوانانو ته د عدم تشدد فکر ورنه کړی شي همداسې به د پردیو په لمسون په خپلو کې یو بل سره وژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد په ریپورټ کې څه هم د رواني غړي خبري برخه پای ته رسیږي، خو باز محمد عابد تاسو ته هر اونۍ دا وخت هم په ډیر وس باندې اونیز پروګرام د بختر ستوري وړاندې کوي. د پروګرام تیار دی، راځي چې ورته وښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د کیسټ او سی ډي په بازار یو ریپورت ولرو. بیا به د وتیلي افغان انزورګر عبدالله ارباب سره د هغه په انزوري زونر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومي ډرامي فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې تر لاسه کېدې شوې. دا چې سګنی اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه وو، سو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه ریپورت کې غږېدلی یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته سرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي، چرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي، او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدی شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سګنی اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ، زید شرابي، اقرار، تیزاب، شرنگ نہ مسافر ہو کنل کرخا، یار داد سوک مزدور، نمگڑ ارمانونا، وطن دشمن قاتل، دا ڈرامی دیکھنا یو ہم نہ دے وطری نواب و سید محمد خاری و پاچا خان، خاری و گلو ہمائن انگار دے، جاود امرخیل دے، شماشنا برشنا امیر دے، دیو دے سے خرچی گی لگا بوسی کی بسارے.
دے جواد پقیری پنن یو بلتن سیدی خرسون کے وائی چی سکال پلوی اختر کې د دوی بازار د پخوانی او اخترونو په سیر ګرم نه وو.
څنګه اختر کې شوګانې او ډرامې سندرې نوی راغلی، بازار خو گزاره یې وکړه، خو داسې مخکې اختر غوندې بازارونه نه وو. مکس موزیکونه دي، دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده، نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی، بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي وو.
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی به د بازار نشوالی د موبایل میموري او یو یو اس بي له وجې ګڼي.
افغانی ډرامې هم راوړې وې، څو پښتو نورې سندرې دا موزیک راغلی،
جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې فلمونه او سندری وړي، او په خپل کلی کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
میسیجات دل د مخېډک سره وړل د کوم به اکثر شی بازار خپل کین لولو مال ته به خلکو له میموري نه کې چو خلک راز موبایل نه ور سره سره موبایلونه کې میموري نه دي، خلک راز دي ول ډرامې او فلمونه او شی نه چ موجود یا وي یو جی بي واچ سوی را کړې شل دی سلوي خرڅو.
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي بلورون کې کلی او په لور د موبایل له میموري شکایت کوي. بل بلوای چې روزګاری له امن سره تړلې ده، کله چې په سیمه کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. باختر ستوري ګرانو مینوال حمدلار باب داسې یو انځورګر دی چې د خپلو جوړو کړو انځورونو له لارې په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیږدوي او د خپلو انځورونو له لارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نوموړي سره مو د هغه د انځورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ارباب صاحب، د انځورګرۍ شوق در سره لکنه نه پیدا شوی دی؟
شوق خو البته د وړکتوب نه د دې سره زما هم و، او بیا وخت نا وخته مې کار کړی او تقریبا دغه د تیرو واتو کلونو راهیسې زه لګیم چې عملا کار کوم.
په دې واتو کلونو کې چې تاسو کوم انځورونه جوړ کړي دي او ما لیدلي دي، اکثره په کې پښتنو مشایخو، سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویاړي. د دغو مشرانو د انځورونو د جوړېدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
عابد صاحب، مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تیرو څو لسیزو کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري. له بده مرغه زموږ ډېری حالات چې په وطن کې دي، په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول، که تعلیمي ادارات دي، فرزن که ټولنیز ژوند دی، او ډېر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې. دا ځینې مشران چې زه جوړوم انځورونه و هغه ټولنې ته یا ځوانانو ته مخې ته ږدم، د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو، خو هغې د قلم، د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره، د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره. مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړوم. الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که په د حکومت په چوکاټ کې کار کړی، څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی. د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید د که په هر چوکاټ کې په هر شعبې سره دوی تړاوي، باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ، د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي.
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبوم، د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي. د دې نه د مقصد څه شی دی؟
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهېږئ عابد صاحب، پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي، بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او نمانځ غونډې. یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي، هغه باید ونمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې شي، چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دوی کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کېدي مخکې لاړ شي. په اوسني وخت کې به استاذ په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی دی، ولسي خدمت د خیر ښېګڼې، د خدای خدمتګاري، د باچا خان په لاره د تګ. تاسو ګورئ چې مثلا دغه د مایوبینو سره د مرستې کوم سلسله چې ده، یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو، مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده، هغه ځوانان چې په هغې کې لګېږي دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي، یا نور المواسات داسې ټولنې دي. نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلیږي، او هغه نوي ځوانان چې راځي هغوی غواړي چې خدمتو کې ټولنې ته، نو هغې دغه خلک تعقیب کړي. نو په دې خاطر د دوی د انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري.
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړې ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده؟
زما خو سره سخت شوق دی د انځورګرۍ سره. ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم، مطالعه وکړم په همدې کې مخکې، خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید هادشا خبره، ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي. نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر، خو شوق مې د دې سره و. نو بیا د انټرنټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم، خو هلته مې یو تجارتي بڼه لرله، هغه څه چې زما زده و د هغې نه مخکې لارښوونې راته نه کوله. نو خپل د انټرنیټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي، په دې برخه کې یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم، د پښتنو هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی، چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح، د ځوان نسل د اصلاح لپاره، نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم. نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه کې کړې ده.
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي، بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه دا اغېز اخېستې؟
هو، که په دغه معنا یې نو داسې استاد ته نیم ناس خو استادان دي.
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوئ، نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان قدرونه نازوئ، بلکې ځینې هنري تابلوګانې، فطري انځورونه او یا داسې د کلتور سره تړلي انځورونه هم تاسې جوړ کړي دي، د ده نه مو مقصد څه دی؟
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه، عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي. مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده زموږ په ټولنه کې، د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغوی ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې به زه ووایم هغه مسایل ته پام نه کوي. نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولسته وړاندې کول، ځکه په یو انځور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسیږي تر څو یو خبره چاته تشریح کړي، د انځور یې اسانه لار ده. ګرچې یو ستونزې سره زه دلته لامخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انځورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي او هغوی دې په دې برخه کې پوه اوسي، د یو انځور نه ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره اشنا شوي دي. نو غرض مې تل دای چې دغه انځورونه د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم.
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن کوډر، دا د علم او فرهنګ کور، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی. دلته هسکې به شملې وي، دلته ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره قبرون وو، د غیرت د کارنامو کور، د پتمنو ننګیالو کور، کور د سولې او د امن. نن خلک په بمونو، په توپونو، په مینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دي دامېږي. هسکې شملې چیرې، پښتو چیرې، ایمان چیرې، غیرت چیرې، وجدان چیرې، پښتون چیرې، افغان چیرې؟ نه پښتو شته، نه ایمان شته، نه ضمیر شته، نه وجدان شته، نه د هسکو شملو خلک، نه په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي مو تړل کېږي، ماشومان مو وژل کېږي او سپین ګیري ازادېږي، چې د پیغلو عزتونه دې لوټل کېږي، نیدامېږي. نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر لوبه کېږي، دوی د نیم غړو په څېر پراته دي، د وطن په خوب ویده دي. نه یې تړه، نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي تمبېږي، د بلې جنتي خاوره سوځېږي. ته دا څرنګ افغان یې، که مزک یې او که خان یې، که وکیل د پارلمان یې، په دې پوه شه چې ته خلاص وم د پښتو هم له ایمان یې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسان یې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شلډنګ سرونه، د وحشت تیرې خورې دي. د قاتل خطبه به اوري، کټوي پرې خپل غږونه، د نفرت بادونه تېر شو، د پښې راغله توفانونه، د یو بل سره په جنګ دي بارودي فضا ته جوړه. خدایه ته مو مددګار شي، خدایه ته مو پیغام واورې، زموږ له حاله خبردارې. نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سالم پاتې پښتو او نه وجدان مو. جنتي کلی مو وشکوړه، خاونده دوزخي لمدې مې ورک کړه، د وطنه د نفاق له عذابونو مو راخلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه. سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د پاسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي آباد رې زما. غني قادر زلجلاله، خپل اختیاره، خپل اختیاره زلجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره تر بل خبرونی پور خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خط او آباد وسی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.